د امریکا غږ آشنا رادیو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفافو او کامیابو انتخاباتو کېدل ضروری دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت وایي چې د جمرود په قبایلی سیمه کې د ناټو د اکمالاتو په یو کاروان باندې په ډزو کې دوه موټروانان وژل شوي دي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر کیف ته رسیدلی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدان د ولسی جرګې د غړو نه غواړي چې د دولت د اجرااتو د سارنې صلاحیت دی بیرته دوی ته ورکشي. همداشان د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د کامیابۍ په مناسبت نن یو جشن جوړ شوی و. د دې نه علاوه د نن شپې د اشنایانو د غږ په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د خپل کلي کور او ښار د پاکۍ او نظافت په چارو کې برخه واخلو. د دې مطالبونو مرکز زیبا خادم او روخان نورزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفافو او کامیابو انتخاباتو کېدل ضروری دي. د امریکا سفیر جیمز کننګم دا خبره په یو خبری کانفرنس کې نن په مزار شریف کې وکړه. هغه ویل چې را روان انتخابات د افغانانو لپاره یو ښه فرصت دی.
One month from tomorrow, Afghanistan will hold an election.
یوه میاشت وروسته به په افغانستان کې انتخابات وسی. دغه انتخابات به زمینه مساعده کړي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک په سولیزه توګه انتقال سي. د امریکا متحده ایالات د همشموله بااعتباره او شفاف انتخاباتو کلک ملاتړ کوي. د انتخاباتو د داسې نتایجو ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي او د افغانستان د یووالي سره مرسته وکړي. ښاغلی کننګم زیاته کړه چې امریکا د کوم کاندید پلوي نه کوي. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکا او نړیوال ملګري د انتخاباتو د پروسې سره مرسته کوي. د امریکا سفیر دا خبره هم وکړه چې د انتخاباتو شفافه او کامیابه پروسه به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د ادامه لپاره ضروری وي. د امنیتي تړون په اړه ښاغلی کننګم وویل چې د امنیتي تړون د ولسمشر کرزی څرګندونو ته په کتو سره دوی مجبور دي چې د ټولو عسکرو د وتلو په پلان باندې غور وکړي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا د دوی د خوش انتخاب نه دی. هغه داسې وویل: د دې لپاره چې ولسمشر کرزی داسې ښودلې ده چې هغه به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو امریکا باید په هغه صورت کې چې تړون لاسلیک نه سي خپل پلان ولري. زه باید دا واضح وایم چې د داسې نتیجې نه موږ نه غواړو چې دغه نتیجه وسي. موږ غواړو چې زموږ روابط دوام ومومي. مزار شریف ته په خپل سفر کې په افغانستان کې د امریکا سفیر د ځایي چارواکو، ځوانانو او د ښځو د استازو سره هم وکتل.
د ننګرهار د ولایت چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر قومي مشرانو په شمول د هغو کسانو د جملې نه څو ورځې مخکې د لالپورې په ولسوالۍ کې تښتول شوي وو نن یولس کسه خوشي شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق احمد ضیا عبدالزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته د دې کسانو د خوشي کېدو په هکله داسې ویلي دي:
پرونی راپور داسې و چې فکر کېده د شلو یا پنځه ویشت تنو په منځ کې به لا هم د یرغمل کوونکو سره پاتې وي، خو نن ورځ زمونږ امنیتي ادارو او ولسوال صاحبان داسې معلومات ترلاسه کړل چې یو تعداد سپین ګیرو یو شخصي هڅه کړې وه، هغوی تللي وو، د خلکو ادرس پیدا کړی وو، هغوی سره څه خبرې اترې شوي دي، دا چې په کوم ډول شرایطو راخوشي شوي دي، د یولس تنو په شاوخوا کې راخوشي شوي دي. او دوی همدارنګه زمونږ مسؤلینو ته ویلي دي چې د اوو یا اتو تنو په شاوخوا کې هغوی سره پاتې چې هغوی به هم سبا راخوشي. د خوشي شوو کسانو د وینا له مخې چې لا هم هغوی سره اته تنه پاتې، معنا دا چې د اتلس یا نولس کسانو په شاوخوا کې هغوی سره پاتې وو.
په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو کمپاینونه پیل سول. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتي کمپاینونو امنیت به ساتي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې امنیتي قواوې به یوازې د امنیت د ساتلو چارې مخې ته بوزي او په انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان داسې وویل:
یک بار دیگر به تمام استادان انتخاباتی اطمینان میتیم که در هر جای کنا بخواین برشان امنیت گرفته میشه.
یو ځل بیا ټول نوماندان او مرکزون ته وایو چې دوی په هر ځای کې چې غواړي موږ به یې امنیت وساتو. تاسو د ملک ټول ولایتونو او ولسوالیو ته د نوماندانو د سفرونو شاهد یاستئ او دوی امنیت ساتل شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس مهال د انتخاباتو د نږدې 4800 مرکزونو امنیت یې ساتلی دی، خو شاوخوا 390 داسې مرکزونه هم سته چې ناامنه دي. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر 300 ډیر کسان ځانونه کاندید کړي دي. د هر ولایت د شورا د غړو تعداد د هغه ولایت د نفوسو په اساس ټاکل سوی دی. د ولایتي شوراګانو 40% ښځې جوړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې یو پاکستانی چارواکی ویلی دی چې وسلوالو برید کوونکو د جمرود په قبایلی سیمه کې د ناټو د اکمالاتو په یو کاروان باندې ډزې کړي دي. د لاریو دوه موټروانان وژلي دي او یو بل زخمی کړی دی. سیمه ایز چارواکی محمد آصف ویلی دی چې دغه برید نن د سه شنبې په ورځ په جمرود کې په داسې حال کې وشو چې د لاریو دغه کاروان په افغانستان کې د ناټو قواو ته اکمالاتي مواد ور انتقالول. د دې برید نه څه کم یوه هفته مخکې په خیبر پختونخوا کې واکمن سیاسي ګوند د افغانستان په لور د ناټو قواو ته د اکمالاتو لاره چې درې میاشتې بنده وه پرانستې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین مرکز کیف ته تللی دی. تمه ده چې هغه به د اوکراین سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړي. کله یوې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د موقت حکومت نه د امریکا ملاتړ اعلان کړی دی، خو بلې خوا ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې په اوکراین کې د روسانو د ساتلو لپاره تیار دی چې په ټولو لارو چارو غور وکړي. د روسیې ولسمشر دا خبره هم کړې ده چې هیله من دی چې روسیه دې ته مجبور نه سي چې په اوکراین کې د زور نه کار واخلي. د لومړی ځل دی چې ولسمشر پوتین روسیې ته د اوکراین د لیرې کړل سوي ولسمشر ویکتور یانکوویچ د تګ نه وروسته د اوکراین په اړه خبرې کوي. هغه په اوکراین کې سیاسي انتقال د اساسي قانون خلاف کودتا او د وسلو په زور د قدرت نیول وباله. هغه دا خبره هم وکړه چې ښاغلی یانکوویچ اوس هم د اوکراین مشروع ولسمشر دی. تمه ده چې ښاغلی جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اوکراین د موقت حکومت د چارواکو سره وګوري او دا به ورته ووایي چې امریکا د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
د سوریه حکومتي قواو د لبنان سرحد ته نږدې د یاغي سنی ډلې وروستی غټ ښار په خپل قبضه کې ټینګ کړی دی. حکومتي قواو چې د حزب الله لبناني شیعه جنګیالي او محلي ملیشیې ملاتړ کوي نن د یابراټ شاوخوا ځایونه بمباري کړي دي. د یابراټ لوري ته ورنږدې کېدل به د جمهور رئیس بشار الاسد پوځ ته دا ګټه وکړي چې د دمشق او د اقلیت علویانو ترمنځ ارتباط قطع کړي.
د اسرایلو سر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگتن ډی سی کې د امریکا او اسرایلو د عامه اړیکو د کلنۍ غونډې میلمه دی او هغه به هلته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په هغه وینا کې چې پرون یې دغه کنفرانس ته وکړه د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا د متحده ایالاتو د دریز نه دفاع وکړ او هغه یو پیاوړی سیاست وباله. ښاغلی کیری همداشان د اسرایلو او فلسطینیانو د سولې خبرو ته وویل چې سولې زحل د اسرایلو په ګټه دی او د اسرایلو د غشتل کېدو سبب بسی.
چین د تروریزم په ضد مبارزه کې د بین المللي ټولنې ملاتړ غوښته دی. دغه خواست د هغې پیښې نه وروسته کړی دی چې څو کسه چې مخونه یې پټ و تورې ورسره وي د شنبې په ورځ د کومنګ د ښار د اورګاډو په سټېشن کې په خلکو باندې حمله وکړه. 9 کسه یې ووژل او 130 نورې زخمی کړل.
په مصر کې محکمې د حماس ډلې فعالینو باندې بندیزونه لګولی دي. همداشان دغه محکمې په مصر کې د حماس دفترونه هم بند کړي دي. حماس د اخوان المسلمین نه جلا سوی ډله ده چې موقتی حکومت تروریستي ګروپ بللی دی او د تیر جولای په میاشت کې له قدرته د جمهور رئیس محمد مرسي د لرې کېدو راهیسې په ځپلو پیل کړی دی. ښاغلی مرسي د اخوان المسلمین غړی دی او د حماس سره د همکاري په شمول د یو شمیر الزامونو له کبله محاکمه کیږي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گیون هی هغو کورنیونه چې د جنوبی کوریا د جنگ په دوران کې د یو بل نه بیل شوی دی غوښتي دي چې د خپلو کورنیو د غړو او خپلوانو د لیدو لپاره دی د ویډیوي پیغامونو او خطونو نه کار واخلي. جمهور رئیس پارک نن کابینې ته وویل چې دغه مسله د شمالي کوریا سره مطرح کړي.
او د جاپان حکومت او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د میزایلو په ازمویلو باندې اعتراض کړی دی. شمالي کوریا په څکم یوې اونۍ کې پرون دولند واټن وشتون کی توغندی واز بویل پای وفتی کی دا دویم ځل دی چې شمالي کوریا د راکټونه آزموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ځینې سیاستمداران، کاندیدان، د رادیو او تلویزیون ټول کارکوونکي د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کامیابیو په مناسبت پروګرامونه لري او د سویل کېږي چې د دوغو لوبو کامیابیو په کمپینونو باندې اغیزه شیندلې دي. هر تلویزیون، هر شبکه چې وګوري نن سبا په دې مسلو باندې بحث کوي. زموږ همکار جعفر خان په همدې مناسبت چې د کرکټ د لوبغاړو په ویال یو جشن جوړ شوی وو، یو راپور برابر کړی دی.
دا د ولسمشرۍ د کوم کاندید د کمپاین غونډه نه ده، بلکې د افغانستان لوري له بنگلاديش څخه د لوبې د ګټلو د خوښۍ جشن دی چې په ختیځ خارج جلالآباد کې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. دا یوازې عادي خلک نه دي چې هر څه پریخي او خوښۍ کوي. د ولسمشریزو ټاکنو ځینې کمپاینران او نور سیاستوال وایي په آسیا کپ کې د افغان لوبغاړو ګډون او د دوی بری پر انتخاباتي کمپاینونو هم منفی اغیز کړی دی. په افغانستان کې نږدې ټولې غږیزي، انځوریزي او ټولنیزې رسنۍ د افغان کرکټ ملي لوبغاړو پر تصویرونو، ستایلو او د هغوی پر نیمګړتیاو ورټولې دي. ځینو سیاستوالو هم څو ورځې سیاست تشا کړی او په نړیواله کچه پر تلویزیونونو د خپلو ملي اتلانو په لیدلو خوښۍ کوي او له لوبې خوند اخلي. افغان وکیله ګلالۍ نور ساپۍ وایي په بنگلاديش کې د افغانستان روانو لوبو ترې سیاست هم هیر کړی دی.
شاید موږ څو لازو د پرمګدونه په دې لوبو کې خوشاله وو چې هیڅ کم پام نه وو چې سیاست کوو یا څوګاستو یا چیرې ناست وو، فقط خوشاله م کوله او دې تم دوغانې کوله شدیده لوبه وګړي.
د ولسمشریزو ټاکنو د ځینو نوماندانو کمپاینرانو هم خپل کاندید ته د کمپاین کولو پر ځای افغان کرکټ ملي لوبغاړو ته کمپاین پیل کړ. غوث الدین فروتن د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او رضاکار کمپاینر دی.
بالکل، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې ځوانان په ځانګړي ډول باندې د ورځې ډیر وخت همدغه لوبې ته ورکی او خامخا ګوري، سر راټولېږي او په یو ځای کې د همدې لوبې لیدلو ته انتظار باسي. د کمپاین چارې خو څکه زه درته وایم چې موږ خپل د دفترونو چارې رانه پاتې ولې دا تورې.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سیمه ایز رادیوګانو هم د خپلو سیاسي او انتخاباتي بحثونو پر ځای په ژوندۍ بڼه د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبو خپرولو ته مخه کړي. په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کلید رادیو مرستیال یحیی یعقوبی په دې باور دی چې اوریدونکي د سیاست پر ځای تفریحي خپرونې ډیر خوښوي.
اوریدونکي ډیر دی په ډیرو اطرافو کې ولسوالیو کې چالته تلویزیونونو ته خلک صحیح لاسرسی نه لري، د برق امکانات نشته، سهولتونه نشته. ډیر خلک البته د رادیو اوریدونکي دي، مګر هغه خبرونه چې هغه روزمره دي او بیا تر کرکټ وروسته هم موږ کولای شو چې هغه خلکو ته وړاندې کړو په بیلابیلو برخو کې. هغه خبرونه مو تر یو حده پورې ورته ځنډولې دي.
کرکټ لوبو په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو ځای نیولی دی. خای سلګونو او زرګونو افغانانو او د کرکټ مینوالو د سیاست او کمپاین پر ځای د افغانستان د لوبغاړو په تړاو لیکنی کړی وی. نو ماندوس د ټولنیزو رسنیو یو فعال دی.
دا یو څو راپور کوي چې بل اخر د افغانستان نوم د نړیوالو ترمنځ راځي کی په خونو میاتی او دغه هینه یوازې خلکو د کرکټ لاتلان د نورو لوبو لاتلان نه کیږي سي همدا علت دی چې په دې منځ کې چې د ټاکنو کمپاین روان دی او دا موقع د کرکټ اگر رامن سشوله نو خلکو زیاته علاقه مندي د کرکټ سره وښودله او ښه ځکه چې دغه تمه د افغانستان ته د یو نیک نوم ورکولو تمه د خپلو اتلانو د لوبو د اتلانو نه لري نه د جګړې له اتلانو.
افغانستان د خپل ورزشي تاریخ په ترڅ کې په لومړي ځل د آسیا له څلورو نورو پیاوړو لوبډلو سره مخامخ کیږي چې ټولې لوبې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپریږي. افغانستان په دغه سیالیو کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو د کرکټ پوهان او مینوال ګوته په غاښ کړل. پا پخپله ولسمشر حامد کرزی هم دغه لوبي ولیدلی او تر څنګه د ولسمشرۍ نږدې ټولو کاندیدانو د دغه بری مبارکۍ ورکړي. په پام کې ده چې سبا چهار شنبه افغانستان خپله وروستۍ ګروپي لوبه له هند سره وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدان د ولسی جرګې نه غواړي چې د دولت د اجرااتو د څارنې صلاحیت دې دوی ته بیرته ورکړ شي. نن د سه شنبه په ورځ د ننګرهار په ولایت کې هم د ولایتي شوراګانو کاندیدانو سیالۍ پیل کړې دي. دغه کاندیدان وایي چې خپلو مبارزو ته به دوام ورکوي خو د ولسی جرګې نه غواړي چې د دوی غوښتنه ومني. په دې هکله نور تفصیل احمد ولی یوسف زای وایي.
د 1993 کال د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره ورځ تر بلې ورنږدې کیږي. په همدې تړاو په ختیځو ولایتونو کې هم د ولایتي شوراګانو لپاره د نورو ولایتونو په څیر ټاکنیزې مبارزې پیل شوې. د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي له ټولو نمایندانو څخه غواړي چې د خپلو کړو ژمنو په ترسره کولو کې رښتینی واوسي.
ځینې وګړي چې په افغانستان کې هغه دغه لري چې انتخابات نه کیږي، حالات خراب دي، سوله نشته دی. ان شاء الله سره په انتخاباتو کې په افغانستان کې سوله پیدا شي، انتخابات باید وشي په افغانستان کې. باید موږ ټول افغانان داسې رئیس جمهور یا داسې هغه ولایتي شورا یې دغه داسې کاندید ترې ورکړو چې هغه زموږ د پاره آینده کې خدمت وکړي.
د ولایتي شوراګانو ټاکنیز کمپاینونه په داسې حال کې پیل کیږي چې څومره د وړاندې ولسی جرګې له ولایتي شوراګانو څخه د دولت په کړنو د څار صلاحیت واخیست. د ولایتي شورا نوماندان وایي چې دغه پریکړه دوی په ټاکنیزو مبارزو کوم اغیز نه دی کړی، خو ډیر کسان یې خوشینه کړی دي.
اوس خلک خوشینه دي ولې د لپاره به جدي مبارزه کوي او هر سړی به د دې لپاره کار کوي ځکه دوی په دغه وخت کې دغه سی پریکړه وکړه چې ولایتي شوراګانو ځانونه نوماند کړي وو، خلکو نوماند کړي وو. نو ډیر وکیلان دې مایوس کړی دي، ولې موږ خپل مبارزو ته ادامه ورکو ترڅو دغه حقوق بیرته واخلو.
د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون ټولو نمایندانو ته ځانګړې تګلارې جوړ کړې ده. د دغه کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي چې ټول نمایندان باید د یاد کمیسون له تګلارې سره سم خپلې ټاکنیزې مبارزې چمتو کړي او د شفاف او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له دوی سره همکار ووسی.
ولایتي شورا نوماندانو څخه دا هیله ده چې دغه ټاکنیز سیالو یو هغه لایحه چې د هغه مطابق باندې خپل ټاکنیز کمپاینونه مختبوزي. نو هیله مند یو چې دغه ټاکنیز سیالۍ چې دی دا په هغه شکل باندې شي په لایحه کې ذکر شوی دی په هغه شکل باندې مختبوزي.
د ننګرهار ولایتي شورا ته 19 چوکۍ ځانګړې شوې دي چې په دې برخه کې یو سلو ډیر لستانه نوماندان د چوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنیزو چالو ته راوتلې دي. احمد ولی سبزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، د ننګرهار ولایت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریډونکو، نن شپه د آشنایانو د غږ په پروګرام کې په دې غږی غوچې څنګه کولای شو چې د خپل کلی او خار د پاکۍ او نظافت په چارو کې برخه واخلو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده او خبرونه ته ډاکټر صاحب سید عالم شینواره را بلل دي. لګروسه کولای شي خبرونه ته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنې مطرح کړي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفافو او کامیاب انتخاباتو کېدل ضروری دی. هغه د امنیتي تړون په اړه وویل چې د ولسمشر کرزي څرګندونو ته په کتو سره دوی مجبور دي چې د ټولو عسکرو د وتلو په پلان باندې غور وکړي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا د دوی د خوښې انتخاب نه دی. هغه دا خبرې په مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وکړي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې یو ولستانه برمته سوي کسان چې څو ورځې مخکې وسلوالو د لالپور په ولسوالۍ کې تښتولي وو نن خوشې سوله. د ننګرهار د والي وایند احمد ضیا عبدالزی دا خبره هم وکړله چې اته پاتې کسان به هم خوشې سي. په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو کمپاینونه پیل شول. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتي کمپاینونو امنیت بساتي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې امنیتي قواوې به یوازې د امنیت د ساتلو چارې پر مخ بوزي او په انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه کړي. یو پاکستانی چارواکی ویلی دی چې وسلوالو برید کوونکو د جمرود په قبایلی سیمه کې د ناټو د اکمالاتو پر یو کاروان باندې ډزې کړي دي. د لاروی دوه موټروانان یې وژلي دي او بلې ټپي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین مرکز کیف ته تللی دی. تمه ده چې هغه به د اوکراین سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړي. بل پلو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې په اوکراین کې د روسانو د ساتلو لپاره تیار دی چې په ټولو لارو چارو باندې غور وکړي. د روسیې ولسمشر دا خبره هم وکړه چې هیله مند دی چې روسیه دې ته مجبوره نه سي چې په اوکراین کې د زور نه کار واخلي. د سوریې حکومتي قواو د لبنان سرحد نږدې د یاغي سنی ډلې وروستۍ غټ ښار باندې خپل قبضه ټینګه کړې ده. حکومتي قواو چې د حزب الله لبناني شیعه جنګیالي او محلي ملیشې ملاتړ کوي نن د یابر اډ شاوخوا ځایونه بمباري کړي دي. او د اسرائیلو سرعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگټن ډی سي کې د امریکا او اسرائیلو د عامه اړیکو د کمیټې کلنۍ غونډې ته وینا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې چې پرونې د کنفرانس وکړه د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا د متحده ایالاتو د دریځ دفاع وکړه او هغه یو پیاوړی سیاست وباله.
آشنایانو غږ
درنو او قدر منوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنایانو د ژغ پروګرام اوري. دغه پروګرام د متی ولا عابد لخوا په مخه وړل کیږي. خو څنګه چې تاسو معلومه ده عابد صاحب په ډاکی کې دی. البته د کرکټ د لوبو خبرونه او د ریپورتونو مشترالیږي، نو دغه پر ځای نن شپه زه د دوی پروګرام مخته وړم. البته باید وایم چې نن شپه غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی سو خپل کلی او ښار د پاکۍ او نظافت په چارو کې برخه واخلو او څنګه کولی سو چې خپل چاپیریال پاک وساتو. د پروګرام میلمه می ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې دوی د عامه روغتیا په برخه کې خپل لوړې زده کړې کړې دي، خپل تخصص اخیستی دی او دلته په امریکا کې د یو طبي موسسې سره کار کوي. زه به وګورم چې شینوار صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب شینوار، تاسو زما وازه وری؟ بله ډاکټر صاحب، زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب پلان کې څه مشکل دی. ډاکټر صاحب اوس تاسو ما آواز اوري؟
بله
آواز مې اوري. بله تاسو آواز اوس راځي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې بلنه مو منله او په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې کچېرې دوی د پروګرام په اړه باندې، د پروګرام د موضوع په اړه باندې پوښتنه لري، نظر لري، نو دوی کولی شي چې زموږ د سټډیو شمیرې ته چې 202-1993-1993 ټلیفون وکړي او یا هم د فیسبوک په پاڼه باندې، البته د امریکا ژغ آشنا د فیسبوک پاڼه ته دی بلار سي او هلته دی د نن شپې د آشنایانو د ژغ د خپرونې د مطلب تر لاندې خپل نظریات او خپل سوالونه مشتولي کی. ډاکټر صاحب د نظافت او پاکی په اړه باندې خو ډیر ویل سوي دي، البته دغه ویل کیږي چې د اسلام د دین برخه هم ده. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې تر کومې اندازې پورې په خپل چاپیریال پاک ساتل کیږي او تر کومې اندازې پورې دغه د دولتونو وظیفه جوړیږي، دا د ولسونو وظیفه جوړیږي، د نورو فعالینو وظیفه جوړیږي، دغه تاسو څنګه دغه وظایف څنګه سره ویشي او څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې دغه کار په افغانستان کې په سمه توګه ترسره کیږي؟
بله مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره لمړی تاسو ستاسو درنو کارکوونکو محترم او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. بله، د پاک نظافت او پاکوالی موضوع لکه څنګه چې تاسو اشاره کړه دا ډېرې ریښې لري او په هر اصولو کې، په هر دین کې او په هر کلتور او په هر قانون کې ورته ډېرې ځانګړې ځای ورکول شوی دی. نو واقعا په دې برخه کې په افغانستان په شان هیوادونو کې ستونزې ډېرې موجود وي. که خصوصا په هغه هیوادونو کې چې لږ دره فقر سره مخ وي او بل په ځمن کې لږ دره د دولت سیستم چې وي هغه ضعیف وي هم د انسجام او هم د اقتصاد د نظره. خو پر صورت باندې په افغانستان کې واقعا د ستونزې زخت ډېرې دي او دا داسې شی دی چې هم په سیستماتیک ډول باندې خاصې پاملرنې ته اړتیا لري او هم شخصي سطح باندې یعنی باید خلق پاملرنه وکړي. نو شخصي کچا باندې چې دی یا د افرادو په کچا باندې هغه د خلکو مسؤلیت دی، د هر چا خپل مسؤلیت دی چې خپل پاکۍ او نظافت په برخه کې پاملرنه وکړي. ځکه دا هغه څه دي چې دین هم ورته توصیه کړې ده چې وایي لکه اطهور شطر من الایمان، دا د ایمان حتی یوه برخه ده که غلط شوی نه یم. نو یعنی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دین ډېر مهمه برخه همدا. نو شخصي کچا باندې خلک باید کوشش وکړي چې خپل نظافت او پاکوالي ته توجه وکړي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې دا ستونزه شته چې ډېری خلک دغه موضوع ته دومره خاصه پاملرنه نه کوي. او بل رابطه سیستماتیک یا د سیستم په کچا باندې چې هغه د یوې ټولنې عمدارنګه د دولت په کچا باندې مسؤلیتونه دي چې هغوی باید ادا کړي. په افغانستان کې په ډېریو مواردو کې دا مسؤلیتونه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو نه دي ادا شوي. مثلا خصوصا په ښاریاتو کې کابل ښار ته راشو، کابل په ښار کې د پاکۍ او نظافت په برخه کې ستونزې ډېرې شته دي. وګورئ په یعنی داسې یو ښار چې 3-5 لکه خلک پکې اوسېږي، په هغې کې تر اوسه پورې یو منظم کانالیزیسون یا د اوبو دپاره خاص کانال سیستم نه دی موجود چې دغه ناپاکې اوبه د کابل د ښار نه بهر ولېږدوي. همداسې د تشنابونو سیستمونه یعنی سیستماتیک سطح باندې هم ستونزې شته دي.
بله ډاکټر صاحب، داسې به وکړو چې اول به دغه د شخصي یا د انفرادي مسؤلیت نه پیل کړو او بیا به موږ تاسو سیستمکو چار باندې هم خبر وکړو. یعنی د سیستم په سطح باندې څنګه کېدای شي چې د پاکیو نظافت غم وخوړل سي. زموږ ځین اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې دوی خپل نظریات او خپل پوښتنې موږ ته لیکلي دي. محمد هاشمی محب صاحب دوی لیکلي دي چې د دې کار کې مخنیوي ته ضرورت نشته او نه مخنیوي امکان لري. مهم هرخې د خلکو خپل اصلاح کېدل دي، یعنی خلک باید اصلاح سي. زموږ یو بل اوریدونکو یوسف عریب لیکلی دي چې مور او پلار باید د چاپریال ساتلو په برخه کې خپل ماشومان ته مثلا روزنه ورکړي، هغوی وپوهوي. او دغه رقم زموږ یو بل اوریدونکو عبدالمجید عروبي به ویلي دي چې هر څوک باید خپل شاوخوا او خپل چاپریال او خپل تروسه پوری باید په دغه برخه کې برخه واخلي او کار وکړي. دغه د خپل د کورنۍ کوم روزنه چې دغه څومره تحصیل لري، آیا فکر کوئ چې په کورنۍ کې په افغانستان کې دا خبره کیږي چې موږ باید خپل د پاکي او خپل د نظافت او خپل د ښار او خپل د کلی پاکي چې هغه باید په نظر کې ولرو او هغه باید همیشه پاک وساتو؟
دا کوم خبر چې دوستانو په فیسبوک کې کړی دی دا واقعا زه تاییدوم، ډېر ښه خبر دی. واقعا دا موضوع ده او په کورنۍ په کچه باندې دا ډېر ضرور ده، خصوصا مشران مور او پلار چې په کور کې وي، همداسې مشران خویندې ورونه په کور کې وي، د هغوی دا مسؤلیت دی چې د کورنۍ نورو غړو ته توصیه وکړي تر څو د خپل پاکوالي په برخه کې او نظافت په برخه کې ډېره هڅه وکړي. نو یعنی ځکه اشخاص چې دي هغه کورنۍ پورې اړوند دي، هغه کورنۍ ځان اصول او مقررات لري. که هغه اصول او مقررات د کورنۍ ښه وي نو هغه ماشومان هم چې وي هم ښه توګه باندې راروزل کېږي. سبا ورځ هم هغه ماشومان به هم د کورنۍ خاوندان وي. نو که دغه ماشومان هم هغه اصول او مقررات چې ښه مقررات وي او ښه تربیه وي او ښه طریقه وي د ژوندانه، البته د پاکوالي او نظافت په برخه کې، د خپل کورنۍ نه زده کړي نو دوی خپل ماشومان ته ورانتقال کړي. ولې که دا نه وي، یعنې داسې توصیه په کورنۍ کې نه وي شي. موږ او تاسو ګورو په اکثریت کورنیو کې د ماشومانو پوزې روانې وي، همداسې ماشومان چې وګوري کالي یې په خټو وي یا خیرن وي. نو حتی داسې موارد هم شته دی، ډېر نه خو کم، ځینې خلک حتی په افتخار هم کوي، وایي چې او بس خو دا خړ وطن دی او بس خړ خلک دي او پرېږده دا ماشومان همداسې وي او دا ورته ګټه کوي. حتی بعضې داسې یو غلطه آیډیا په خلکو کې موجوده ده چې وایي چې څومره دا کرغیړن وي او هغومره د وجود مقاومت ډېرېږي. ولې دا غلطې خبرې دي؟ نو په کورنۍ کې دا د مشرانو مسؤلیت دی
چې خپل اولادونه ته د پاکوالي په برخه کې توصیه وکړي او دینی بڼه دې ورته ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې دین ورته توصیه کړی دی او دین په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی، اسلام مقدس دین په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید تاسو خپل د پاکوالي او نظافت برخه کې ډېر توجه وکړي، ځکه که توجه ونه کړي دا خپل د کورنۍ او نقصان دی، د هماغه مور او پلار نقصان دی، خصوصا د پلار نقصان وي که یو پلار یا مور د خپل اولاد د پاکوالي په برخه کې کوشش ونه کړي، یا اولاد ته ونه وایي چې مثلا د ډوډۍ نه مخکې او د ډوډۍ نه وروسته لاسونه پرېوه، یا مثلا که تشناب ته ځي بېرته که راوځي نو لاسونه پرېوه، یا مثلا کوم داسې پوزه خپله پاکه ساته او داسې نور مسایل، نو دا ماشومان به ډېر په ډېرې اسانۍ سره په ډول ډول ناروغیو باندې اخته کېږي، چې په ډول ډول ناروغیو باندې اخته شو نو همدغه مور او پلار دی چې بیا به زحمت وباسي ورسره به کړېږي خپله هستي او څه دارۍ چې ټول به په همدغه اولادونو باندې لګوي، یعنی یو عادي توصیه مطلب ونه کړه په کور کې هغه د دې لامل وګرځېده چې اولادونه یې په غټو بیماریو ناروغیو باندې اخته شو، حتی کېدای شي چې دا خپل اولادونه د لاسه ورکړي، نو دا ډېر یو غټ مسؤلیت د ګڼم د کورنیو په کچه باندې یا د اشخاصو په کچه باندې چې باید دا رایج کړي په خپلو کورونو کې.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب شینواري، زما څخه هم ډېر پوښتنې سته خو وخت به ډېر اورېدونکو ته ورکوو، د اورېدونکو د پروګرام دی او اورېدونکو اخلو وګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دی، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لري. بله زما واسه سو اورئ، زه فکر کوم د اورېدونکو لاین قطع سو، بل لاین ته به ولاړ سو وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لري.
السلام علیکم، عبدالرحمن سعودی نه خبرې کوم، زه یو نظر لرم د پاکی د ښار پاکولو باره کې.
بله مهرباني وکړئ عبدالرحمن صاحب.
زما خو دا نظر ده چې حکومت هم مسؤلیت لري او یو هم مسؤلیت د ولس خلک هم لري، حکومت باید یو مناسب ځای کې ډرامونه ورته کېږي د ګن دپاره، او نور د ولس خلک دا مسؤلیت لري لکه دوکاندار یا کور والا یا لاروی چې یو بوتل کې اوبه وشکي، مثال یو میوه وخوري هغه ګن ویشي هغه ډرام کې واشي، دا اوس لکه کابل ښار نه علاوه انته کلو کې چې ګورې نو ګن دغه ډېر پوهېږي هغه ته ډرامونه نه وي چې کلي کور خلک یې ورې هلته چې واچوي، بس هغه هلته پراتې حکومت چې صفا کوي نه.
بله ډیره مننه کوم عبدالرحمن صاحب، ساسونه ساس پښتنه مو واخله. ډاکټر صاحب څنګه چې عبدالرحمن صاحب ورته اشاره وکړه، اوس خو موږ تاسو داسې محصولات سره مخامخ یو چې هغه خپل چاپریال ته تاوان رسوي، د پلاستیک مثلا کڅوڼې دي یا مثلا دغه رقم نور بوتلونه دي یا مثلا قوتي دي، دغه ټول خو هم چاپریال ته تاوان کوي، او آیا فکر کوي چې په دغه اړه باندې پوره پوهاوی شته یا نشته؟ دا ځکه چې دغه مسایل خو د مخه خودومره دا شان نه و یا خلک ورته لاسرسی نه درلودي، آیا فکر کوئ چې خلک باید خپل په کلتور کې هم تغییر راوړي، د دغه شانو د ځای کولو سره مثلا د صحیح دوی چې ورته دلته ریسایکل وایي یا د بیا استعمال لپاره کار وکړي او په دغه برخه کې کار نه دی سوی په افغانستان کې؟
بله لکه څنګه چې عبدالرحمن ورو ویلې، دا مونږ هم بخښه یادونه وکړم او تا په همدې موضوع کې چې دا یو هم په شخصي کچه یا کورنیو په کچه باندې مسؤلیت دی او همداسې سیستماتیک برخه یې دولت پورې اړه لري، واقعا په دې برخه کې مطلب د دولت مسؤلیت هم دی چې دغه ځینو مسایلو ته باید ډېر پام وکړي، چې ورباندې کولی شو وروسته په جزئیات سره بحث وکړو. دا د کلتوري برخه په برخه کې درته ویلی شم، مونږ شکر بهترین کلتور لرو چې هغه دین دی او اسلامي کلتور دی په افغانستان کې، او هغه په ښکار توګه باندې وایي چې خپل ځان خپل کور او خپل ماحول پاک ساتي، نو په دې اساس باندې که دا بوتل غورځوانه ده د مثال په توګه باندې یا د پلاستیک غورځوانه ده، وګورئ یو بد کلتور چې مونږ لرو او د کورنیو په کچه باندې یا د فردي کچه باندې هغه دا دی چې مونږ وایو بس راځه خپل ځان به صرف پاک ساتو یا خپل کور به پاک ساتو او نور د بهر په قصه کې بنیو، ځکه هغه د دولت مسؤلیت دی. مونږ تاسې ګورو په کابل کې یا په نورو ولایاتو کې خصوصا په ښاریاتو کې یو کور وګورئ ښایسته ښکلی بنګله به وي او ډېر رنګارنګ رنګونو باندې به جوړه شوې وي، دننه چې ورننه حوزی د توشک او د پردو او د قالینو قیمت به حتی د ډیرو لوړو پیسو سره مساوی وي. ولې چې د کور مخې ته راووځي هلته به ګن پروت وي، هلته به ګلم په مخ جواب چای او څمرداري چې ټول به پراته وي، پلاستیکونه به وي. او صرف مشکل مشکل همدغه بد کلتور دی چې خلکو په ذهن کې ساتلی، یعنی دغه کلتوري برخه چې وایي چې بس د کور او ځان مسؤلیت ما تړه لري، ولې د کوچې مسؤلیت دولت ته دی. دا هم ګرانه خبر ده چې دولت یعنی نشي کولی چې د هر کور مخې ته یو کس وګوماري. د مثال په توګه باندې ښاروالۍ یو کس وګوماري چې زما او ستا د کور د مخه نه پلاستیکونه یا بوتلونه یا زما او ستا د کوڅې نه ټول کړي. دا زما او ستا دیني مسؤلیت دی او انساني مسؤلیت دی، ځکه هماغه کوڅه او هماغه د کور مخه زما ده. هماغې کې به زه ګرځېږم، هماغې کې به ستا زما او ستا ماشوم ګرځي. کاغه موتا پاکونه ساتو نو ته باندې ضرر دولت ته نه رسیږي، ضرر موتا ته رسیږي. زما او ستا اولاد به مثال په توګه باندې ناروغ کیږي او موتا به یو چې ورسره به کړیږو. نو دا مسؤلیت واقعا دولت هم کولی شي په دې برخه کې مثال په توګه باندې ښاروالۍ د سړکونو د پاکوالي په برخه کې، د لښتیو وستانو په برخه کې، همداسې د کثافاتو د انتقال په برخه کې، همداسې د کثافاتو د راټولولو دپاره د بیلرونو یا داسې خاص ځایونو جوړونه په برخه کې مسؤلیت لري. ولې دا مسؤلیت یوازې دولت ته نه ورځي، دا مسؤلیت هم د کورنیو هم د چاغې ورسره هم همکاري وکړي. هغه په کابل کې په ډېری ځایونو کې د کثافاتو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي، دولت د خوند شورا خوشحالۍ د خونه جوړ شوي دي. ولې بیا هم خلک چې وګوري د کور نه به راووځي، سطل به د کثافات نه ډک وي، خپل کور مخ یا تر کوڅې په منځ کې به یې واچوي. د کور د مخ مردار دروازې به په کوڅې کې اچوي، کوڅې کې به ډنډونه وي، خلک به هم پکې بند وي، موټرې به هم پکې بند وي، او دا به بېغمه په خپل کور کې ناست. نو دا مسؤلیت د ټولو دی، او ټول چې په مشترکه توګه باندې کار ونه کړي نو هیڅکله به دا ستونزه حل نه شي. دغه موږ چې خپل په کلتور باندې نازو، دغه کلتور به خدای نه خواسته بدنامه بدنامه وي په نړۍ په کچه باندې.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په پاڼه باندې چې ځان احمد سهیل صافی نوموي، دوی وایي چې یوازنی لامل د سواد ټیټه کچه ده او زیاتره خلک د ښاري ژوند نه آگاهي نه لري. بل اوریدونکي نور رحمان عزیز بیا وایي چې تر سلو زیات تلویزیونونه او راډیوګانې دي، ټوله ورځ سریالونه او فلمونه دوی خپروي، خو یو ساعت د ښار او کلي د نظافت لپاره نه جلا کوي. موږ د نورو ملکونو تلویزیونونه لیدلي چې د ښار د آدابو لپاره ډېر ښه پروګرامونه لري. موږ تاسو زیاتره وخت د خلکو د آگاهي په باره کې خبرې کوو. آیا فکر نه کوئ چې په خپله ژورنالستان چې دي، یا مثلا د دولت کارکوونکي چې دي، یا دغه رقم نور بانفوسه خلک چې دي، د هغوی د آگاهي لپاره، د هغوی مثلا د پوهاوي لپاره باید هم پروګرامونه جوړ سي؟ ولې دوی هم درسته خبره کوي چې تلویزیونونه دي، راډیوګانې دي، او دغه مسایلو ته دومره پام نه کیږي لکه چې باید ورته پام وسي؟
بله ډیر ښه خبر ده. وګوره د عامه پوهاوی موضوع ډیر ضروره او ډیر اړینه ده. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې ډیر خلک په دې عقیده باندې دي چې یعنی که اولاد مې همداسې کرغېړن وي او محیط ته هماغه څومره چې مواجه وي هغومره به دا دغه مقاومت به د وجود ډیریږي. دا 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 یعنی غلطې مفکورې دي. دا غلطې مفکورې څه ډول له منځه ځي؟ دا د همدا رسنیو د لارې نه، عامه پوهاوي پروګرامونو د لارې له منځه ځي. ورته ویل کېږي که ته د اولاد پاک نه کړې، که اولاد د همداسې پوزه روانه وي، نو د مثال په توګه باندې فلانی ډول میکروب چې دی هغه د پوزې د افرازات د لارې نه انتقالېږي، فلانی ډول میکروب چې دی هغه د خیر د وجې منځته راځي، فلانی مرضونه، یعنې دغه ډول ډول ناروغیانې چې همداسې ورته اعلان شي په داسې ټولیزه توګه باندې او خلکو ته د رسنیو د لارې نه وروپوهول شي چې یعنې دغه ډول ناپاکي د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځېږي، او دغه نه باید تاسې ځانونه وژغورئ. او واقعا دا مشکل شته په افغانستان کې که عامه پوهاوی کچه لوړه وي نو خلکو به دومره بې پروايي نه ښودلې. ګورئ په هر ژمي کې په زرهاو ماشومان چې دي په ریزشونو باندې اخته وي، او په هر وړ کې وګورئ په زرهاو ماشومان چې دي په افغانستان کې په اسهالونو باندې اخته وي. بس دا نو دوه موسم دي چې په دې دوه موسمو کې زموږ تاسو ته تیر ورځ هم داسې یو رپورټ خپور شو د افغانستان د ماشومانو د مړینې د کچه په اړه باندې. تاسو پورې هم موږ د ماشومان د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده، او ټول علت چې دی همدغه د پاکۍ او د نظافت عدم موجودیت دی په دغه دوه فصلونو کې. او یو په خاص توګه باندې دا د رسنیو برخه کې باید دوی هم واقعا
مونگا ہمیشہ افغانستان پر تاریخ کی خصوصاً پر غتیر تاریخ کی مونگا یا ہمیشہ یا افراد کھڑے رہے یا متفرد کھڑے رہے کہ پہاڑ سیکٹور کی عرب برخہ کی درسن برخہ کے ہم واقع یا تفرید بھی مثال پتو گا باندھے پخاچو طالبان پتہ اور کہ مطلق ہر سے بند کھڑو عمدہ سے ریڈیو یو ریڈیو بو اخلاص اور وہ سنی نظام کے عمدہ سے دغاستن زدہ بیخی افراد شروع شو رہے پری برخہ کی اور ڈیرے آگا موارد توجہ کی چھاگا یعنی مونگ پر آرتیا پہ کنشت ہے وہ سنی حالت وسنی حالت کے افغانستان چیرے یعنی داسی ست ضرورت لری چیرے دے دغه ابتدائی مسائل چی دے دے کلچر کے اصلاح شی اغه د ارتیا لری مثال په توګه باندې پند پاکی برخه کې اضافت برخه کې عام داسی د د د د د تعلیم په برخه کې د پوهه په برخه کې دغه پروګرامونه کم لیدل کیږي نسبت نور پروګرامونه د ټلویزیونونو او رادیوګانو کې نو کدا پروګرامونه د مثال په توګه باندې ورګټ شي د پاکوالی برخه کې خلک تشویق شي د ناپاکی لواجه د ډول ډول ناروغي رامنځته کېدو برخه کې پروګرامونه خلق تر غشي د دې هغه تړل د دین سره اواز موږ خوته خپل افغاني کلچر سره دغه مسایل په اړه باندې پروګرامونه جوړ شینو ډیر بغټه ور تمام شي
واده بله ډیر مننه ډاکټر صاحب شینواري البته مکتب هم یو له هغه ځایونو نه دی چې ماشومان الته آداب زدکی چې څنګه خپل د چاپیریال سره خپل د شاوخوا سره د نور انسانانو سره څنګه برخورد وکړي په مکتبونو کې خو به هم باید دغه شی د نصاب برخه وګرځي په ډیرو ممالک کې د چاپیریال ساتنه بیخي د نصاب برخه ده په دې باندې به ډاکټر صاحب وروسته خبر وکړي خو اوس به یو دوه نور اوریدونکو واخلو و به ګورو چې د اوریدونکو څه پوښتنې دي تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر کلرئ مطرح کړئ بله تاسو زما آواز اورئ
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي
زه بلال خان د ایران د تهران د لګام سنا رادیو کار کوم کې اوردون کې دا واپس اپ سلام نه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني وکي بلال خان صاحب
اته سلام څخه زما نظر ده چې ملما یا مخالف د موافق ورسره وي زما نظر دغه ده چې موږ په افغانستان کې په عمومي صورت کې دا د دولت او د ملت وظیفات په شارو کې باید موږ تشنابونه جوړ کړو په لیاره کې به غوټولان غوټولان دي برخانې بي تشناب نل تشناب نل کړي ټول یې کې په کور کې موږ تشنابونه نه لرو غواړي دی په ډېرې موده کې د افغانستان زه تللی یم په کلي کې په یو کور باندې په یو کور باندې څومره پیسو مصرف کوي لیکن تشناب نه لري موږ باید دا ملت ته پوهه ورکړو موږ دې تر شا پاتې شوي یو غواړي دی تشنابونه په اولي صورت کې موږ په ښارو او په کلي په موده کو کې تشنابونه جوړ کړو دا موده کې د پاکي غواړي دی ډېره د چاپېریال
بله ډیره مننه بلال خان صاحب ساس پوښتنه واخله دغه سی ډاکټر صاحب شینواري زموږ یو بل اوریدونکو هم دغه سی پوښتنه شي دوی ځان سباون معرفي کوي یو دوی وایي چې په کابل کې په ټول کابل کې د 50 تر 100 پورې تشنابونه سته او اوس تاسو وایي چې د 50 میلیونو نفوس لپاره په دغه تعداد کې تشنابونه کافي دي او کنه دي دغه د تشنابونه خبر البته تاسو د صحت خبره وکړه دا څومره مهمه ده په ډیرو هیوادونو کې دغه شان خو یعنی تشنابونه هر ځای سته او څوک کولی شي چې ورته ولاړ شي مګر په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې په لوی ښارونو کې په کابل کې په هرات کې دغه سی په قندهار کې په مزار شریف کې جلال آباد کې دغه سی سہولتونه نسته فکر کوي چې دغه ته باید توجه وسی
بله واقعا دا غټه ستونزه ده د ورونو نظر دلته ایدو د تشنابونو مشکل ده یعنی زه خپل یو مثال در تراوړی شم زه یو څومره دوړان دی لاړم د یو تور لوی پیسلا یعنی بلډینګ دا د کوم دغه چې جوړ شوی فروشګا یا د سیټي سنټرونه او دا مسایل چې ورته وایي په کابل کې یعنی باور وکړه د تشناب د ستونزې سره زه خپل مخوم ته لاندې باندې ګرځم تشناب نه وه ته بعض خلک ویل چې تشناب شته خو هغه بند وي هغه د د پارانه د مشتریان لپاره خو پر صورت باندې د ستونزه په افغانستان کې خصوصا په خاریاتو کې په ډیر لوړه کچه باندې موجوده ده مونږ یعنی آبادی یعنی کو په هر ځای کې وګورو د بزنس او د تجارت لپاره بلډینګونه جوړیږي ولې د تشناب او د پارکینګ په برخه کې ورسره توجه نه کیږي چې دا دواړه ډیر مهم رول لري د خار په هوا کې د خار په هغه محیط کې او همدارنګه د پاکوالی په برخه کې دغه وګوري یعنی که تشنابونه درست نه وي جوړ شوي د انسانانو فضوله مواد چې دي د لسحاو ډول ډول خطرناک او وژن کو ناروغي او د میکروبونو د انتقال لامل ګرځي. د مثال په توګه باندې کوم چې ما یادونه وکړه په ووډي کې د اسهالي امراض دی چې د منګه خپل مزرحه او ماشومان د همدغه اسهالات او لمن لاس ورکو په خصوصا په ووډي کې خصوصا د کولراګانو اکثریت داسې د غي منسترازي یعنی اثرات حملات په خلکو باندې نو دا ټول د همدغه فضوله مواد لوجه انتقالیږي. داسې که تشنابونه درست موجود نه وي خصوصا په خاریاتو کې غزي کې چې مزدحم ساحې دي او خلک پکې ډېر وي د خارمنځ نو خلک مجبور دي چې همداسې ګوښو اخوا دې خوا کنجونو پلو ته لاړ شي او رفع حاجتو کې چلته رفع حاجت وکړي او هماغه ده چې زمینه یا هغه منبع د میکروبونو د انتقال ته بس مواجه شو. بیا چې پسې ووړي کې هوا او باد او دا مسایل هم را ډېر شي اکثریت دغه وچ شوي فضوله مواد چې میکروبونه ورسره یو ځای دي دغه دا بادونه د ښار ګوټ ګوټ ته ور انتقالوي او ګرځوي او هماغه دی چې دغه یعنې میکروب یو میکروب وګوره د خار په ګوډ ګوډ کې خپور شو او دا که تشنابونه موجود وي نو دغه فضوله مواد په خپل ځی کې مدفوع پاتې وي. همدارنګه موږ تاسو وګورو د کابل سیند نه چې نوم یې صرف سیند دی ولی هغه نه د یو ملي زور تر بعض اوقات ټوکنه ملي تشناب دی د ملي تشناب کارت نه اخیستل کیږي. علت شر علت دا دی چې په خار هغه مرکزي سیمه ده هلته تشنابونو موجودیت نشته دی چې خاص یو پارک زنګار کې تشنابونه دي. په کابل کې د مثال په توګه باندې یو څو دانې چې هغې ته هم قطار خلک ولاړ وي او هغه یعنی صحیح توګه باندې د پاکۍ او نظافت پکې حفظ الصحه پکې نه حفظ کیږي امارات کیږي نو ډېرې خلک هم د کابل د سیند استفاده کوي. نو په دې برخه کې د دولت مسؤلیت دی ښاروالۍ مسؤلیت دی چې د ښار په ګوټ ګوټ کې د هر بلډنګ سره د هر بلډنګ په منځ کې یا څنګ کې باید تشنابونه خلکو ته جوړ کړي او که جوړ نه کړي دا خلکو ته یوازې نقص نه رسیږي دا ټول هیواد ته زموږ صحي سکتور ته او خلکو په منځ کې به ناروغتیا ډېرې وي د دولت ټول روپۍ به په خلکو باندې لګېږي د خلکو روپۍ هم ټول په خپل صحت باندې لګېږي او هغه هم کاش کې په افغانستان کې خپل ولګېږي په ناروغتیا باندې نن سبا زموږ ټول پیسې په پاکستان او هندوستان کې لګېږي یعنی خلک خپل ناروغان هلته بیي. نو یو که دغه نظافت برخه یا برخه په برخه کې څه وشي په کابل کې نو ویلی شم چې ډېرې ستونزې به حل شي.
بله ډاکټر صاحب زموږ یو اوریدونکي بسم الله بسمل هم دا خبر کړی دا چې شاروالی ډیر کمزور ده او په کال کې یو ور صفایي کې دوی وایي چې په جمعې کې باید ادیقل یو ځلی صفایي وسی. څه فکر کوي که موږ تاسو داسې یو موضوع وسی یا داسې یو فیصله دغه شی بیخي په سیستم کې ځای ورکول سی مثلا د مکتبونو شاګردان ته یو د هفتې یو ساعت ورته وخت ورکول سی چې هغوی د خپل د مکتب شاوخوا او خپل د کورونو و هغه سیمې چې دوی ته نږدې دي دغه ځایونو نه کوم پلاستیکونه چې دي یا مثلا نور کوم مواد چې دي چې هغه په خپله چاپېریال ته تاوان کوي دغه د ټولولو په برخه کې کار وکړي. دغه رقم مثلا که مسجدونه راواخلو د جمعې په ورځ خلک د جمعې لمانځه ته ځي دغه نه مخکې مثلا چې یو ساعت یا مثلا دغه نه وروسته دغه په د خپل سیمې د خپل کلي د خپل ښار په صفایي کې ولګي تر کومې اندازې پورې فکر کوي چې دغه مؤثره تمامېدای شي؟
دا یعنی دا کلتور دی چې د پرمختللو هیوادونو کې په غربي هیوادونو کې په ځانګړې توګه په امریکا کې چې موږ اوسېږو دا کلتور ډېر رایج دی. لکه مخکې چې ما وویلې دا یو مشترک مسؤلیت دی د دولت او د خلکو ټول مشترک مسؤلیت دی ټول په دې برخه کې مسؤل دي چې باید غم وخوري. نو که داسې کوم کلتورونه چې دغه دي یعنی بهترین کلتور هغه کلتور دی چې د نورو کلتورونو څخه هغه مثبت پوینټونه یا مثبت فعالیتونه رانقل کړي. دا مثبت پوینټونه دي مثبت پروګرامونه دي چې نړۍ په ګډ کوټ خصوصا پر مختلفو هیوادونو کې چې عملي کیږي. اول ته علت همدار چې اکثریت دغه ناروغي چې موږ ته نن سبا رنځ وړو بیا خیال تور کې شوې دي اول ته همدار چې دغه پروګرامونه کار کوي. نو که دغه پروګرامونه په افغانستان کې هم عملي کی او خپل شاروالۍ ورته یو خاص پروګرام جوړ کړي خلکو تشویق لپاره مده مثال په توګه باندې د منطقي وکیل له گزار یا مشر وګړي ورته وایي چې تا د خلکو ته توصیه وکړي یا سره د ایمان یا مشران یا ملکان په ولسونو کې وي دا چې راو مختل شي او هغه ته دا توصیه وشي چې مثال په توګه باندې د جمعې منځنه وروسته د خلک باید ټول راټول شي خپل سیمه پاکه کړي. او نو که یو ځل دوه ځل درې ځل یو پنځه شپږ ځله یې پاک کړل بل اخره همدغه خلک چې پاکي کوي همدوی هغه خلک دي چې دغه کثافات ورغورځي همدغه سیمې ته. نو دوی به وروسته خپله فکر کوي چې ښه که موږ خپله دغه کثافات یا رانه پاکي او شاوخوا ونه غورځو نو سبا ورځ به موږ مجبور نه یو چې دا پاکو. او یعنی دوی خپله مجبوري چې خپل پاکوالی حفظ کړي او نو همدارنګه د مکتبونو په برخه کې هم د شاروالۍ کولې د مسولیت واخلي، نه تنها یوازې شاروالۍ بلکې دا د وزارت ساتامي مسولیت هم دی، او داسې د نورو اړوند سکتورونو مسولیت هم دی. یعنې هر سکتور چې وشي کولی په دې برخه کې صحیح فعالیت وکړي، کولی شي داسې پروګرامونه عملي کړي.
بله ډاکټر صاحب، بله بالکل، خلک هم کولی شي په دې کې ونډه واخلي په غیر مستقیم توګه، مثلا خپل د نمائندگانو خپل د استازو له طریقه په شاروالی باندې، په چارواکو باندې، په دولت باندې فشار راوړي چې دغه موضوع ته هم پام وکړي، او دغه هغه موضوعي چې دوی کله چې د چارواکو سره ګوري دغه موضوع یادوري وکړي او دغه موضوع یاد کړي. زه فکر کوم چې دا هم کېدای شي چې یو طریقه وسی چې مثلا د شاروالی بودیجه ډیر سي، یا مثلا دغه رقم د شاروالی کارونه پراخ سي، منظم سي، نو خلک هم کولی شي په دې کې برخه واخلي. ولر بس یو دوه درې نور اوریدونکو ته وګورو چې زموږ سره د ځلې په ټلیفون کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر کلری مطرح کړئ. دغه راډیو دی مړکه، راډیو دی مړکه، د راډیو اواز راځي. بله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، شنواره هم را سره دی. مهرباني وکړئ، پوښتنه لرئ، نظر لرئ؟
پوښتنه مو دا لرله ډاکټر صاحب، چې موږ یو مریض لرو، دا چنجي تکلیف لري.
بله زه به داس به وکړو چې دغه موضوع به د ډاکټر صاحب سره مطرح کړو، د ډاکټر صاحب سره به مطرح کړو. خو دغه موضوع چې دا تاسو کولی سي چې زموږ بل پروګرام ته چې د جمعې په ورځ خپریږي، او هغه خاص دغه صحي موضوعاتو ته ځانګړې سوي دي، هلته مطرح کړي. ډاکټر صاحب، زموږ دغه اوریدونکي البته دوی مشخصه د یو مریض په اکله باندې وویل، مګر دغه مریضان خو په افغانستان کې ډېر دي، د چاپیریال تاثیر څومره ور باندې دی، دغه د ناپاکي وو د نظافت د نه ساتلو تاثیر څومره ور باندې دی؟
بله واقعا یعنی په ډېره لوړه کچه باندې امراض چې په اصطلاح په دغه کې پیدا کیږي، دغه محیط کې د محیط له وجې، هغه هم دغه ناپاکۍ له وجې نه وي. د مثال په توګه باندې دغه ورور زمونږ یادونه وکړه، د چینجیو برخه کې چې کوم ناروغ لري چینجیو سره، وګوره دغه تکلیفونه دي چې د ناپاکو اوبو د موجودیت څخه منځته راځي. یعنی کوم سیمو کې چې دا ناپاکې اوبه موجودې وي، ډنډونه وي، او یا خلک د ناپاکو اوبو نه استفاده کوي، او یا خپل نظافت او پاکوالی د دومره پاملرنه نه کوي، نو دا زمینه د ډول ډول ناروغیو ته، د مثال بیا په ځانګړي توګه دغه چینجیو د تمسای دی، ځکه چینجی چې دی اکثریت او دغه د اوبونه د خپل تخمه او خپل اړین دغه چې دی ضرورت په دغه اوبو کې برابرۍ او مهیا کوي، او زمينه د تمسای دی چې انسان نه بل انسان ته مستقیم انسانان ته ور داخل شي. نو دغه د ډیر غټ رول لري. محیط د ډول ډول ستونزې نه ډک دی، دغه کم هوا چې موږ تنفس کوو، دغه یعنی حتی د امراض انتقال باعث ګرځي. مثال په توګه باندې اکثریت وایروسي امراض شدید را انتقالي، که هغه یا مثلا هم داسې کې هوا ککړه وي، وګوره کوم داسې په ککړه هوا کې ډېر وخت لپاره سړی اوسېږي په دود او غبار او د ځینو کې، نو هلته ډېرو د سږو په ډېرو ناروغیو باندې سړی اخته کېږي، او کوم داسې دوامداره شي تک په سرطانونو باندې اخته کېږي. همدارنګه که هغه محیط ناپاک وي، کثافات هلته ډېر موجود وي، نو همداسې وګوره په حالاتو باندې یعنی بکتریي امراض منځته راوړي، همداسې پرازیتي امراض لکه دا چنجي چې ولې دا منځته راځي. فقط محیط یعنی کوم محیط سره جوړښت ونی شي او محیط پاک نشي، نو تر محیط د محیط نه لوی دښمن د انسان لپاره بل نشته. یعنی د محیط سره باید جوړښت وشي او محیط پاک وساتل شي، او یعنی محیط سره باید سره کده سامه اطلاع بنې وي، هم دوستي وشي. دوستي دې ته وایي چې ته به محیط پاک ساتي او محیط به تا پاک ساتي. که محیط شاوخوا یا ماحول چاپیریال د خپل پاک ونه ساتلو، نو هغه د لوی دښمن دی، هغه به او تا وژني او هغه به ستا کورنۍ وژني.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې د نن شپې د شنانو د ژغ او نیسه خبرونه دوی اوري، او د نن شپې د شنانو د ژغ په پروګرام کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی سو خپل کلی او شهر پاک وساتو او نظافت مراعات کو. د پروګرام میلمه می سید عالم شینوار صاحب دی، ډاکټر صاحب سید عالم شینوار، چې دوی په امر روغتیا کې خپل تخصص اخیستی دی، او همدارنګه په کابل کې هم کار کړی دی، او دلته په امریکا کې هم د یو طبي موسسه سره کار کوي. وګورو چې زموږ سره بل اوریدونکو څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر چې لري مهرباني وکړئ. بله راډیو دی مړه، راډیو دی مړه،
سلام
وعليكم السلام مهرباني
هلو
بله اواز مرادی تاسو په پروگرام کې مستقیما برخه لري مهرباني وکي زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو بل ټلیفون ته بولار سو به وګورو چې زموږ سره په بل لاین کې څوک دی تاسو مهرباني وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه انجینیر عبدالرحمن یم
بل
انجینیر ریحان بل ننیز بنسټ رئیس یم
د کوم بنسټ وبښی
د ریحان په نوم یو بنسټ دی
بلې د ریحان په نوم دی یو بنسټ مشر یم بلې
تحفظ می چیزی ساو تحفظ دلائی وزن که زکار کام
بله مهربانی وکي ساسو تجارب څنګه دي څه فکر کوي چې خلک څنګه کولی سي چې په دغه موضوعاتو کې شامل سي وو په دغه موضوعاتو د رفع کولو لپاره کار وکي
مو خو صاحب یو اندازه کار کړی دی دلته کابل کې تقریبا ډیر د بوتل او پلاستیک مرټول کړي تقریبا سر یو نیم سر ثانا د درې میاشتې
بله
خو دا مو ریسایکل کړي او زمنان یو پروگرام لرو چې غړو چې د مکتبو ته معلمان تربیه کو
بله
چې دوی ماشومانو ته هغه وخی مویتیزیس په باره کې د تحفظ مویتیزیس په باره کې راهنمایي وکړي او شعور ویل کړي
بله دغه پروگرام مو ته نه کابل پورې محدود دی که په نورو ولایتو کې په نورو
فلحال خو زه کابل کې کار کوم ډېر غریب مسته دی او په خپلو پیسو زه کار کوم چا کومه کوم نه ده کړی تر اوسه مو سره زه لګیا یم
بله
نو غواړم آینده کې هم ان شاء الله کار مخکې بوزو
څنګه دی د خلکو عکس العمل څنګه دی ساسو کارو ته یا مثلا ساس په کارو کې دوی دلچسپي اخلي
چې څنګه وایي زه بګا د کو کمپنۍ ته تللی وم
بله
نو هغه ته مې ما تاسو مو سره یو کومک وکړي هلپ وکړي دا کومه کچره چې تاسو ده دا مو ریسایکل کوو او دا نه یو څو پیسې مولا سره دی به مو کوي شو چې دا د کابل ویلې په پاکی کو نو هغه منیجر ما ته مو مالک خو امریکای کې ده ما یې سید امریکای کې دی خو تاسو سره رابطه وکړي مو دا بنسټ دی ډیر غریب دی دا دوی یو کومک مو سره وکړي
بله
نو هغه وی چې وګورو به چې بیا وروسته خو بیا تاسو مې نه بیا اهمیت ته سي السلام علیکم وخیلو
بله انجینر صاحب ساس ته ډیر مننه کوم دا انجینیر عبدالرحمن وو چې زموږ پروګرام ته ټلیفون کړی وو دوی د ریحان په نامه د یو بنسټ مشري کوي چې د موهیتیسیس په برخه کې او همدارنګه د چاپریال د پاک ساتلو په برخه کې دوی کار کوي ډاکټر صاحب شینواری دغه سي موسسات خوسته په افغانستان کې د داسې اشخاص هم څه چې دا کار کوي تر کوم اندازې پر فکر کوي چې دغه سي د موسسات شتون کې داسې چې دغه موضوع حل کی ډیر لند وخت مو ډیر کم دی ډیر په لند کې کوم څه وایست ډاکټر صاحب
بله خدای تعالی د شرکت خاوند ته انجینر عبدالرحمن توفیق ورکړي چې نور هم خدمات وړاندې کړي خلکو ته او همداسې نور شرکتونو هم مزه راشي ترڅو خدمات وړاندې کړي دوی رول ډېر زیات دی داسې چې اکثریت شیان همداسې خصوصا د چاپریال په برخه کې اختصاصي شي نو د دې ګټې به ډېرې وي او داسې مؤسسې او داسې پروګرامونه که منځ ته راشي همدارنګه د نړیوال لخوا او یا د دولت لخوا دا حمایه شي نو دا ډېر ګټور تمامېږي او دا کوم داسې مونږ په عمومي توګه باندې ملي کچې د دولت انتظارونه د غره پلس هاو کلونه هواد ورته انتظارو ول خاص بدلون د چاپلیار د چاپریال په برخه کې منصرانه غي د خوالي په برخه کې نو همدا چې څومره اقتصادي شي دا ګټور تمامېږي ځکه دا غه طریقې دي چې په نورو هوادونو کې هم عمل کیږي هر بار کده لپاره همدا چې مختلف پروګرامونه د مختلف مؤسسو لخوا وړاندې کیږي او فقط ما یو اخرنه جمله بداوي چې دا چې پروګرامونه ته باید دولت توجه وکړي او نور د تشویق نور مؤسسې چې منصر داس پروګرامونه او حمایت
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب شینواری چې زموږ بلنه مو منله او په پروګرام کې مونږ برخه واخیسته درنو اوریدونکو دغه وو د آشنایانو د ژغ اونی ز خبرونه چې تاسو اوریدل د نن شپې د آشنایانو د ژغ اونی ز خبرونه کې مو د خپل کلی او شهر د پاکي او نظافت په اړه باندې خبرې وکړلې درنو اوریدونکو تر بلې خبرونه پورې چې بیا به هم ساس په خدمت کې حاضر شو د نیو موضوع سره زه تاسو په لوی ختای سپارم خو البته باید وایم چې راډیوګان مو ممړې کوي په څو شیبو کې به زموږ د دریجې خبرونه پیل شي او موږ به بیا یو ساعت وروسته ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو د اوس لپاره د خدای په امان
خم یادی زوالانم ته هم غلی وی ولا تادی اوخ کے پٹا ولے زنا دروے شات شات دی کتلے زنا دروے تادی اوخ کے پٹا ولے زنا دروے شات شات دی کتلے زنا دروے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل گئے وے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی